ندی پډاګه کړی چې 14 کومېټه لیکړي د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته وسپاري چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی سیمه ته داخل شول. په امنیتي ځواکونو یې حمله وکړه او دولتي ودانۍ یې زیانمنې کړې.
لن خبرونه مو د اصرار عالم ومن اوریده. اوس هم د پاکستانی ورسپانو اداریو ترازو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې وایي دا ډیره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروايي په وجه باندې د چترال خواوشا 1400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستان افغانستان ته روان وو. څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او تګ نه یې منکړل. ادارې زیاتې وی چې دې متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تیرې کړې خو د سیلاب خبرداري دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل خو حکومت دوی بیخي له نظر وستلی او همدا وجه ده چې دوی د وطن په پریښودو مجبور شول. ادارې اخر کې ویل لدې وړاندې دې متاثرینو سو سو وار خپل احتجاج ریکارډ کړی دی کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخري پړاو شروع کولو فیصله کړې ده او ویل کېږي چې د دې مرحله یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمه پورې جاري وساتلې شي. د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځنې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا کوم سیاسی مصلحت په وجه جرایم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان. ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړې نو په کار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي. نو هله به ممکن شي چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسي او د بدامنۍ خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ٹریبیون رسپانا وای کچری پاکستان د نړیوالو باور تر لاسه کول غواړي نو باید د ترګری پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کړي. بلخوا ایبی خبری ایجنس د افغانستان د بیا ودانې د سارنې ادارې د مشر د سرګندونو په اړه مقاله خبره کړي. د ادارې مشر وای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې کمی به په امنیت بد اغیز وکړي. د دواړو مقالو مهمه برخې د ګل ایاس ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون روزپانه وای پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري، نه یې د نړیوال باور تر لاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته مالی مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي. روزپانه د امریکا لخوا د مالی مرستو ودرولو ته په اشاره سره وای چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالی امداد ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم دوه لوړ پوری امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي. ورسپانه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارونو چارو کمیټې مشر په سرګند دا خبره کړي چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي. خو ریچارډ اولسن په دې معامله کې د پاکستان دفاع کړي او ویلې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لاره کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی. ایکسپریس ریبن وای کسوم په 2014 کال کې د پیښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومان ډلېزي وژنې روستو د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلار جوړ کړل شوی دا خودا ګامونه ناکافي وو. په جنوبی پنجاب کې اوس هم داسې ځای نشته چرته چې د سخت دریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي. ورسپانه وای کچري پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپل ډزې ودروي. بلخوا ای اف پی خبري جانس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا سارنې اداره سیګار خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا امریکایي فوجانو لکشمیر په هغه هیبات کې د روزنې او پر امنیتی ځواکونو د سارنې توازن خرابوي. خبري جانسوي افغان ملي دفاع او امنیتی سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیبات امنیتی چارې په لاس کې اخستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجانو شمیره 9800 ته راټیټه شوه. دا شمیره به راتلونکي کال کې 5500 پورې راټیټه کړل شي. خبر ایجنس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وای په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخی چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکی نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي. ایف پی خبر ایجنس لیکي جان سبکو رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دی. خبر ایجنس لیکي چې د 15 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي. د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتی ځواکونه وژل شوي دي او سبکو خبرداري ورکړي چې هیڅ څوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي. خبر ایجنس لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجانو کوم مخت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
دې نه سخت راغلي کیره یا هر ځکه
چې دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تغوغي په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې وای چې د بلوچستان په حاجی شیر سیمه کې یو اونۍ وړاندې ل دوی د مذهبي ځاینه د دوی یو کتاب اغلا شوه خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې لکلون راهیسې تړلې یو لویا عبادت خانه هم باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړل شي. نور تفصیل د کوټه نه بارکوال میاخیل راکوي.
حاجی شار د کوټه شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې یو شارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوڅان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې 28 نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یو مندر د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبه په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غشتنه یې کوله. دوی د کوټه شار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی رادیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه د خدا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرند صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږکیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نه شي کولای. د کوټه اوسېدونکو یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي ځکه احتجاج ته راوتلي یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی شار بازار په شمول د سیبو یو شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لږکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بل ورځ خو عبادت خانو ته هم ځان رسیدای شي.
اب تک نه تو کتابو کا پتہ ہے نہ تو مجرم
تر وسه نه د کتابونو څه درکسته نه مجرمین نه ول سوی دی او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوی. نن مو مذهبي کتاب غلا سوی سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پیښیدای شي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي،
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې لسګونو کلونو راهیسه ژوند کوي، خو وایي چې په دې ورستیو کې ژوند، کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندي نه دي. وایي په ورستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشې سول، چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري ته. دا پروګرام هر اونۍ تاسو لپاره باز محمد عابد جوړوي.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د کتاب د ونې په ویاړ د کتابونو د سوغات په اړه یو رپورټ ولرو. بیا به د خیبر پښتو ادبي جرګې له یو تنوال غړي سره د جرګې په فعالیتونو خبرې ولرو، او په اخره کې به د کابل ښکلایي زړښت په یو سندریز رپورټ کې تم شو. لومړی رپورټ ترازو سمو دوړان دی وتیلی افغان انزورګر امدولار با په خپل فیسبوک پانه پیغام خور کړ چې په ودونو او د خوخیو په میپلونو کې د خلک د پلاستیکی ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کړي. د نوموړي دا پیغام په سلګونو ځوانانو خوښ کړ او ورچا په خپل سیمه کې په دغه کمپاین کې برخه واخیسته. په همدې اړه مو له هغو ځوانانو سره خبرې په یو رپورټ کې رانغاړلې چې په یاد کمپاین کې برخه اخیستې وه. فیسبوک هغه ټولنیز رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي. شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي، لیکوال یې د خپلو لیکنو لپاره، او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي. له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي. همدلار باب چې په ټولنیزه رسنۍ کې یو فعال ځوان دی، د خپلو هنري کارونو تر څنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډېر لارویان یې موندلي دي. نوموړي سمو دوړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي. د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول، او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو محفلونو ته ځي نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي. امدلار باب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له دې کار یې دوه ستر هدفونه دي. یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي، او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره آشنا شوي وي.
ودونو کې ځوانان زلمي ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه او داسې شیان وروړي چې هغه د زلمی د کورنۍ په درد نه خوري. مثلا موږ داسې کورونو کتلي ودونه چې سل پنځه سوه تحفې راوړل شوي وي او ټول ګلاسونه. نو د دغې دود د ماتولو په خاطر او د دې دود د رایجولو په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي، موږ ملګرو ته چې د هغې یا کوژدنو یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو تحفو په ځای به هغه ته کتاب ورنو. مثلا که انجینر به هغې ته د انجینرۍ یا که فرزن شاعر ادیب به او د شعر او د ادب او داسې نور. نو د دې یو فایده دا ده چې مثلا د ناوې د راتګ تر څنګ که چېرته سل ملګري یو کس ته سل کتاب وویسي نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کیږي. نو د دغې د لارې به هغه ټوله کورنۍ د کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون به په هر کور کې جوړ شي.
هدایت الله میړنی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ښاغلي ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمو په دوستانو کې همدغه سې د کلیزي او پروګرامو د ځوان کلیزي المنزله نو ویل چې توفیه راوړي نو ما ورته چې توفار چې خپل پر خپل د جب ناخلي نو تاسو ما ته پیسې راکې زه تاسو توفار راوړم نو ما غدار باب صاحب خبره وه په نظر کې نیولې وه ما په هغې باندې د قلم کتابچا تر پنسل پاک پورې کتابونه دا ټول هم واخیستل د هماغه کس د مسلک مطابق ته واخیستل هغې ته هم توفه ورکړه په دې سره هغه دوه ځلې خوشحاله شو وایي چې یو ځلې ته واستول چې زه باید دا کتابونه مطالعه کړم او بل هغه د زمونږ چې کوم دود دی هغه ناوړه دود چې د اضافي مصرف دی د هغې مخه هم ونیول شوه
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
خدا شي دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي او بلې دا شي غاړې ګلان وروړو ولدا چې هغه په درد نه خوري دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکو طبي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي او چې چاته دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کې چې ماته ډېر سره بخیلې دي همدغه ویلا ته چار باب صاحب نور ملګری به دي هوکل ته سره ورسېدل چې بعد دې ورشاته واده ته ځو په واده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکو او د خلکو هغه خبرګون عکس العمل ډېر مثبت دی ډېر خوشحالي کې نسبت دي ته کومګه دی او غاړه ګل چاته ورلو دغه په ځای کتاب ته ډېر پدرنه وګوري
یو تنځون چې په واده کې ورته د خاغلی ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د همغه کتابونو لبرکته په مطالعه روغ دې شوه او اوس هر وخت په دې هڅه کې وی چې نوې کتاب تر لاسه کړي او ویل ولي
کامران ګردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما واده په دې واده کې ما ته چې تر ټولو قیمتي تحفه وا هغه کتابونه او داس نور تحفه مرغله لکه پلاستیکی ګلان لکه د هغه د پیسو او میلونه وخت چې پتیر شو هغه څه د منځ لاړل اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی کتاب ما چې زه ولولم زه بل چاته ورکوم خو پیغام دی چې خوريږي او دا کتابونو لبرکته زه اوس یو کتاب چې ونولم په ما سات نه تیریږي زه ډیر عادت کړم وخت په وخت لټه کوم چې نوې کتابونه پیدا کړم
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان به کې ډیر کم دي او هغوی چې په لیک لوس پوهیږي په هغې کې به محدود کسان وي چې له مطالعې سره مینه لري خو په غټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایي نه لري د ده په اند که پښتانه په خپلو کورونو کې کتابونو ته یو الماری بېله کړي نو امکان دی ولري چې راتلونکی نسل یې د مطالعې په برکت خپل هیواد د اوسني بحرانه راوباسي د باختر ستوري ګرانو مینوالو په خیبر ایجنسی لنډی کوتل کې په 1915 میلادي کال ستر امزه بابا د خیبر پښتو ادبي جرګې په نوم یو ادبي ټوله پرانست چې تر ننه پرانستې او د سلګونو ځوانانو ادبي اصلاح وکړه نیزلی خاکسار چې د یادې جرګې کشر سکتر دی له ده سره مو د جرګې په اوسني فعالیتونو خبرې کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم
که دا راته ووایي خاکسار صاحب چې خیبر پښتو ادبي جرګه غونډې څنګه وي هفتواري وي میاشتنۍ وي 15 ورځنۍ وي او که محلنۍ وي
د خیبر پښتو ادبي جرګې غونډې میاشت کې دوه غونډې کوو موږ په یو بټۍ کې خپل دفتر نیوله ده موږ په 15 ورځو کې یو ناسته کوو
15 ورځو کې د خیبر پښتو ادبی جرګی غړي چې چرته وی ازریږي شمیر به څومره درسي
نو طریقې کار خدای چې مونږ بلنه جوړه کړې سمس په ذریعہ اوس په موبایلونو دی فیسبوک ته مونږ خبر ورکو چې د خیبر پښتو ادبی جرګی را روانه غونډه په دغه تاریخ باندې په مرکزی دفتر کې وی نو غونډه له تقریبا ټول ملګری چې موجود وي هغه ټول راځي او چې غونډه کوونه تقریبا د 15 دشتو ترمنځ کسان د موجود دي
ستاسو په غونډه کې د سیمه مشهور شاعران لیکوالان څوک څوک تاسو سره ګډون کوي
زمونږ د غونډه چې کوم موجوده کابینه د خپل باندې منتظر صاحب زمونږ صدر ده مشهور شاعر ده ډیر کلامونه د مقامي سندرغاړو له خوا مل شوی دي ډیر خپل لیکوال ده او همدارنګ پیروز خان او تر صاحب ده موږ سره یا حسین سایل پرده صاحب ده او دا سریاس شاه صاحب دی نور ملګری شاعران دی تکړه تکړه شاعران دی علمزیب مسرور صاحب دی ایران مظلوم صاحب دی تواب شاه مسرور دی سکول استادان دی ډیر
غونډه چې پهلې ګډومبه پکې سوي
نو مو خو طریقې کار داسې دی چې باقاعده صدر محفل معلوم شي مشر منشي زازی ملمانه چې سوګ راغلی وي هغه معلوم شي تلاوت کلام پاک نمونګ آغاز کوو بیا زمون غونډه چې کوم دی دا په دوه برخو باندې مشتمل وي ولنی نشست مونږ یا غزل تنقید ته کوم ملګری چې انتخاب کړی وي غزل تنقید ته وړاندې کوي، یا په نثر باندې خبرې، یا د ادب په کوم سم باندې خبرې، ورپسې بیا آزاد مشاعره کوي.
دغه د نقد برخه چې تاسو د تیرو سو کلونو رئیس اغلته په خیبر پښتو ادبي جرګه کې حضور لري، دغه د نقد برخه ستا په شاعرۍ باندې، ستا په لیکوالۍ باندې څومره اغېز کړی؟
ډېر زیات اثر یې کړی، ځکه چې هلته استادان دي، پروفیسران دي، پلاسپران دي، هغه ټول په محفل کې موجود دي، خبرې پرې تبصیلي وشي په غزل باندې، نو ځوانانو لیکوالانو لپاره دا ډېر یو حوصله.
تاسو د دې 15 ورځې باقاعده غونډو نه لا داسې لوی لوی غونډې چېرته جوړې کړي دي جوړوي؟
دې نه علاوه مونږ د بابا کلیزه چې کوم ده، دا ډېره په پابندۍ سره هر کال مونږ مانځو، غټه مشاعره پرې کوو، د خپل وسه پورې د خیبر او د خیبر او د پېښور او د جمرود او د جلال آباد او د په شمول چې څومره هم دا سیمې دي، مردان شو څومره چې زموږ ملګري یا زموږ وس کېږي، نو موږ ټولو خلکو ته باقاعده بلنې لیږو.
داسې څه چاپي آثار هم د دغه جرګې لخوا شوي دي که نه دي شوي؟
اولنی کتاب د مراد شینواري و د خیبر ادب په نامه باندې، د خیبر پښتو ادبي جرګې په شاعرانو باندې لیکلی دی. بیا د دې نه علاوه په 1944 کې خیبره پرېدي یو هڅه کړې وه او یو کتاب یې چاپ کړی د خیبر انګازې په نامه باندې، دا د خیبر پښتو ادبي جرګې د شاعرانو ملګرو د شعرونو مجموعه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ناصر خسرو بلخي چې لنن څخه کابل 900 کاله پخوا په خپل سفرنامه کې کابل ته تم شوی وو، نو د کابل د خوندورې فضا او چاپریال، د کابل د خلکو نرم مزاج او د کابل د نجونو ښکلای په شاعرانه نثر کې ستایلی وه. همدارنګه د پښتو په فولکلوري او کلاسیک ادب سربیره په معاصر شعر کې د کابل ښکلا ته شاعران تم شوي او د خپلو خیالونو ناوې پرې سینګار کړي، او سندرغاړو هم د خپلو خوږو آوازونو په جادویي زور د بازوق اورېدونکو غونو ته رسولی دي. د کابل د ښکلای زړښت ننداره مو په دغه سندریز ریپورت کې ځای کړی ده. سره لدې چې د تیرو سو لسیزو راهیسي په کابل د وحشت سورې خور دی، د بدرنګیو ورمخه شوي او اکثر وخت یې ویالې په وینو سرې وي، خو لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې له فولکلوري ادب نواخله تر اوسني دور پورې که له یوې خوا پښتانه شاعران د کابل ښکلا ته تم شوي او په څه نه څه شکل یې ورته سندریزې جامې اغوستي، نو بلې خوا ته وتلي پښتانه سندرغاړي هم رامخته شوي او د کابل ښکلا یې د سور او لی په تال کې نغاړلې، او په نړۍ کې خورو ورو پښتنو باندې د خپلو خوږو غږونو په بدرګه ویشلې. ارون باچا چې کابل یې ګوټ په ګوټ لیدلې، کله چې ورزینو په دومره مستۍ ور روان وي چې ځان ورته بې نشي خمار ښکاري، او دا ځکه چې هغه ته له جنته هم کابل ښکلی دی.
مطل جنتا کابل خلے رے خلے رے مطل جنتا کابل خلے رے
زیک افریدی تک لیو پلو د خپل محبوب پروربل د کابل خاوره ګلونه خګاری، نو بل طرف ته د پښتون زلمی د پګړی په ول کې پرته خاوره هم ضروری ګڼي.
دا خاوره خپلو ما رانجتی جوړو ما بستر ګوی لګو ما بستر ګوی لګو ما شغلی سے پور تکی گی دارنا اے دا چار گل دا دا خاور دا کابل دا پشان دا گلو نوچے پرتے پور بل دا دا خاور دا کابل دا دا خاور دا کابل.
او کرن خان چې کله د کابل په لور روان شي، نو د امجد شهزاد له خیال او فکره راوتلی مرغلری په لوړ غږ زمزمه کوي او د مایی پر لسره چیغه کړي چې ته یې وژنه خو دی نه
کابل تا زما د ماهی پر د سرا دا چغه به ما ز کلم رما ز خو پختون يم د مر خونی ورانه ما.
او پری غلامی ته بیا لپاری سهم کابل خپل دی.
ارمان دی ارمان بچو کمه می
پښتو شاعرۍ کې د کابل د ښکلا په اړه له سندرو او نظمونو راتیر شو، نو پښتو ټپو کې هم ځای په ځای د کابل د ښکلا ستاینه شوې ده. لکه یوه محبوبه چې خپل مین ته وایي: ما درته وی کابل ته مزه، مڼې خوږې دي ما بهیره کې مینه، اوړی د پاس کابل کې تیر کړ، په ژمي راغلی سلامت غواړي خالونه. او یا دا چې کابل ته مه وایه چې وران شي، په سری چوک کې بنګړیوالې ناستې دینه. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
نو دی دل تغیر کل زیگی او خیاری پسی